سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې په دغه پروګرام کې به وړاندې ډیره برخه ازادي راډیوي مجړې ته ځانګړي وي خو په لومړیو 15 دقیقو کې مهم راپورونه خبرونه لرو پیل په خبرونه وکړو مهم خبرونو سره ټکی په ملګرو ملتونو کې د ناروی ډیپلوماټیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د روسیې دفاع وزارت ویل افغانستان څخه باندې 200 کسان د روسیې د پوز لخوا ایستل شوي دي. او د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړې سنا اجاز د پاکستان لخوا د یوې افراطي ډلې د مشر سعد رضوي پر خوشي کېدو انتقاد وکړ. بشپړ خبرونه په ملګرو ملتونو سازمان کې د ناروی ډیپلوماټیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د ناروی دغه ماموریت پرون پنځشنبه په ټویټر کې لیکلی چې دغه هیواد د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له پراختیايي پروګرام سره 30 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کړې ده. د ناروی ډیپلوماټیک ماموریت په افغانستان کې د بشري ناورین ترڅنګ د قحطۍ د پراخېدو په اړه هم اندېښنه ښودلې. جرمنی وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر سره د دې ادارې د کار د دوام په اړه موافقه لاسلیک کړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی پرون په خپل ټوټر لیکلی جرمنی روان میلادي کال په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر د فعالیت د تمویل لپاره خپل مرسته 450 میلیونه یورو ته ورسوله. ګراندی په حواله په دې توګه له یو ان ایچ سی آر سره د جرمنی د ټولي مالی مرستې اندازه 430 میلیونه یورو ته ورسیده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر خاغلی ګراندی د جرمنی مننه کړې چې د بشري چارو د رهبرۍ لپاره یو ثابت ګام اخیسته. د روسیې دفاع وزارت ویل افغانستان څخه باندې 200 کسان د روسیې د پوز لخوا ایستل شوي چې د روسیې ترڅنګ د قرغزستان، بلاروس او اوکراین وګړي پکې شامل دي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل په دې هدف دریو پوزي الوتکو کابل ته الوتنه وکړه چې له دې خوا شپږ درشتنه بشري مرستې پکې باروي. تر دې مخکې وزارت د ایستل شوو کسانو شمیر 380 تنه یاد کړی وو. روسیې ویلې د اگست میاشتې وروستیو له افغانستان ټول ټال 400 کسان په خوندي ډول ایستلې. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړې د پاکستان لخوا د یوې افراطي ډلې د مشر پر خوشي کېدو انتقاد وکړ. په پاکستان کې د تحریک لبیک په نوم مذهبي ډلې پرون د خپل زنداني شوی مشر سعد رضوي خوشي کېدل تایید کړل. تر دې مخکې د پاکستان حکومت د دغې ډلې نوم د غیر قانوني ډلو له فهرست څخه لرې کړی. د پاکستان حکومت په دغې واد کې د تحریک لبیک پر فعالیت بندیز لګولی وو او غیر قانوني اعلان کړی وو. د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښې غړې سنا اعجاز پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د دې واضح دغه دی چې پاکستان خپل لاسپوسی کاغه بیا شر او هل او ټکول او املاک ته نقصان رسوي هغه خیر دی خو پرم نه خلک کاغه خپل د هویت د شناخت د خپل د سولیز ژوند د بنیادی بشري حقوقو ذکر هم کوي ناغه به د اب بندي وي د تور تمبو شاته بوي او هغه کې علي وزیر داغه ښکار شوی دی.
د پښتون ژغورنې غورزنګ بل وطلی مشر او د ملي اسمبلی غړی علي وزیر له 1300 رئیس په زندان کې دی. د سند ایالت پولیسو د حکومت پر خلاف د وینا له کبله د هغه په باب دوسیه ثبت کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا پر متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او ناتو تړون د اوکراین په ختیځ کې د روان وضعیت په اړه د دوی د دریز لپاره انتقاد وکړ. پوتین ویل روسیا تماسونو او پر دې موضوع د خبرو لپاره پوره چمتووالی لري. د اوکراین پر ختیځ له 2014 میلادي کاله هغه بیلتون غوښتون کې کنټرول لري چې روسیه ملاتړ کوي. روسیه ولسمشر پرون په موسکو کې په خپل وینا کې ویل چې د امریکا له ولسمشر جیو بایدن سره د جون په 14 خبرو په تدریجي ډول د ډیالوګ او د اړیکو د سمون لپاره فرصت ایجاد کړی دی. ولسمشر پوتین د اوکراین پر حکومت هم انتقاد وکړ چې له روس پلاوه بیلتون پالو سره له مستقیمو خبرو ډډه کوي. او د یوې خزي په ګډون څلور کسان هغه وخت وژل شول او څلور نور ټپیان شول چې د رومانیا د جنوب د مهماتو په یو فابریکا کې د پرسونل زد ماين چاودنه وشوه. د محلي رسنوي د راپور لمخې روغتیاي چارواکو ویلي ماين هغه وخت وچاودید چې ګڼ کارکونکي په شندولو بوختو. د دې پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. په دې فابریکا کې په 2019 کال کې هم په یو چاودنه کې یو 22 کلن ځوان وژل شوی و. ازادي رادیو خبرونه واوریدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وی له طالبانو سره په راتلونکي کې تعامل دوام د دوی لخوا د شو ژمنو په عمل کې دوه تړلې وي. دا خبره د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت بیگا په یو اعلامیه کې کړي. جرمنی او هالند پرون خپل ځانګړي استازي کابل تاسو ولی او هلته د طالبانو لورپوړو چارواکو سره خبرې وکړې. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د طالبانو لخوا د جنو ژمنو یادونه شوې چې له اړمنو سره د بشرپالو د تماس د زمینې برابرول د جنو تعلیم او د خوندي عبور مسایل په سر کې دي. په دې اړه مې د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله راپور جوړ کړی چې تر لاندې د میورسته اوریدو ته رابولم. د طالبانو له واکمنې دور او وروسته پروند لومړي ځل لپاره جرمني خپل وړپوړي ډیپلوماټان کابل ته واستول څو له طالبانو سره وګوري. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي جاسپر ویک او ټاکل شوی سفیر مارکوس پوتزل د نومبر په 13 د طالبانو د حکومت له وړپوړو چارواکو سره وکتل. لپلاوی سره د هالند ځانګړي استازي ایم ایل دی بونټ حمل غرهو. د بهرنیو چارو وزارت ویل دواړو لورو د هغو مسلو په اړه د عملیاتي اړیکو د دوام اهمیت په ګوته کړ چیرې چې عملی هم ری اړیناو ممکنه ده. په ځانګړي توګه د افغانانو د بشري وضعیت د حل په برخه کې د جرمني او هالند ځانګړو استادو د طالبانو د رئیس الوزرا لومړي مرستيال ملا عبدالغني برادر سره لیدلی. برادر په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وړاندې په دوها کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وو. د تیر افغان حکومت او امریکا متحده ایالاتونو د سولې لمرکچانو سره په مستقیمو او متواترو خبرو سربېره له بهرنیو ډیپلوماټانو او استادو سره وخت په وخت لیدنې هم کولې. لویدیز حکومتونه د طالبانو سره د خپلتیا او د هیواد ناوړه بشري وضعیت ته د رسیدو لپاره د لارو چارو په لټه کې دي، مګر غواړي د نوي حکومت مستقیم ملاتړ څخه ډډه وکړي کوم چې په نړیواله کچه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د نور هیوادونو په څیر په کابل کې د جرمني سفارت د اگست په نیمایي کې له هغه وروسته چې طالبانو د پلازمینې واک په لاس کې واخیست وتړل شو. د بهرنیو چارو وزارت ویلي په داسې حال کې چې د ژمي پر رسیدو جرمني او هالند له اړمنو افغانانو سره د پراخې مرستې چمتووالی لري. طالب چارواکو ژمنه کړې چې له خلکو سره د بشرپالو د تماس زمینه برابروي. ډیپلوماټانو د ښځو د حقونو او زده کړو مسله هم پورته کړي او تر څنګ د تعلیم او روغتیا سکتورونو لپاره د اضافي ملاتړ یادونه کړي. د طالبانو د حکومت لخوا لشپګم ټولګي پورتنجونی په نګدي ټولو ولایتونو کې لخوانځوي محرومي دي او تر څنګ د بیلابیلو څنګه خزینه کارکونکو هم په کور کې نه ول شوی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي طالبانو منلې چې د جنونو او هلکانو لپاره د تعلیم یو رنګ زمينه برابر شي او د دوی په خبره چې تعلیم د افغانستان یو ملي اړتیا ده. د جرمني او هالند ځانګړو استادو طالب چارواکو ته ویلي چې د دوی هیوادونو چمتو دي داسې لارې چارې ولټوي چې دریای د روغتیا او پوهنې په برخو کې د کارکونکو معاشونه په مستقیم ډول د نړیوالو معاشولو لارې ورکړل شي. طالبان وخت له رسیدو راهیسې د ملکی مامورینو د معاشونو په ورکولو کې لګاڼو ستونزو سره مخ دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم دراز ویلي طالبانو یو وار بیا ټولو ته د خپل عمومي عفو او د هغو ټولو افغانانو د خوندي عبور ډاډ ورکړي چې غواړي له هیوادو وځي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو د اجمنې دوی په پام کې لري او پراتلونکي کې له طالبانو سره هر ډول تعامل د همدغه ژمنو په پلي کېدو تړلې دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د بشري ناورین او لوګې د پراخېدو په اړه یو وار بیا څو نړیوالو سازمانونو اندیښنه وښوده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون ویل په افغانستان کې په میلیونونو خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. اخوا د ملګرو ملتونو یوې څانګې په افغانستان کې د کرنې سکتور پر ژغورل کېدو ټینګار وکړ. په دې اړه راپور د یو بې وزلۍ ځپلې افغان په واس پیلېږي.
وروره دغه وسته چې حکومت دې جوړ شي
د هلمند گریش کولس ولی دغه اوسیدونکو په چیر په لزګونو اوریدونکو هر ورځ له ازادي رادیو سره په تماسونو کې د قحطی او لوږی له زیاتیدو شکایت کوي. خو په افغانستان کې چې هر ورځ د افغانیو ارزښت کمیږي، د خوراکي او نورو لومړنیو موادو بای اسمان ته ختلی، دولتي کارکونکو تماشونه نه دی ورکول سوی او د بشري بحران په اړه هم خبرداري ورکول سوی دی. د سر صلیب نړیوال کمیټې پرون په خپل ټویټر کې خبر ورکړ چې په افغانستان کې 33 میلیونو ډیر کسان د مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې په وینا په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو د افغانانو ژوند ډیر سخت اغیزمن کړی دی. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او پرون په خپل رسمي ټویټر کې ویلي د افغانستان د روان بحران د حل یو لاره دا ده چې په کلیوالو سیمو کې د معیشت بنسټونه وژغورل سي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې یو بزګر تر هغو نه مري چې په خپله کرونده کې وي، خو هغه وخت مړ کیږي چې کله یې کروندې ورڅخه واخیستل سي. د ادارې تر دې مخکې په افغانستان کې د روانې وچکالۍ په اړه هم خبرداری ورکړې و چې د افغانستان د کرنې ډېره برخه یې اغېزمنه کړې ده. طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې د روان بشري بحران د مخنیوي لپاره له ګڼو هیوادونو د بشري مرستو غوښتنه سوې چې پرون پنجشنبه هم له روسیې په دریو الوتکو کې شپږ دېرش ټونه بشري مرسته کابل ته ورسېده. بل خو د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړو استازو جاسپر وایک او ارنل ډیبوند، دغه راز د افغانستان لپاره د جرمني نومول سوي سفیر مارکوس پوتزل پرون په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې له افغانستان سره د بشري مرستو پر څرنګوالي بحث وکړ. دغه اروپایي چارواکو له پخواني ولسمشر حمید کرزي او د ملي مصالحې عالي شورا له پخواني مشر عبدالله عبدالله سره هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبري وکړي.
او سم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اوروي. تر هغه وروسته بیا ازادي راډیوي مجله خبريږي.
ډیپلوماټ خبرونه د افغان میرمنو په اړه په یو مطلب کې لیکي، کله چې په 2000 او 2020 کلونو کې طالبانو په افغانستان کې سیمې لاندې کولې، د امریکا پرمختیایي ادارې یو اس ایډ لا هم په میلیونونو ډالر پر افغان میرمنو لګولې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار د راپور له مخې له 2002 کال څخه تر 2000 پورې متحد ایالاتونو 70 میلیونه ډالر په افغانستان کې د ښځو پر پرمختګونو لګولې دي. ډیپلوماټ لیکي چې د دې ترڅنګ په 300 میلیونه نور ډالر د نارینه او ښځو ترمن د مساوات لپاره په غیر مستقیم ډول مصرف شوی دي. خبرونه بیا وړاندې په 2000 کال کې د امریکا د پخواني لومړی میرمنې لورا بوش خبره راخیستې ده چې هغه مهال ویلي وو له ترهګرو سره مبارزه دا هم ده چې د ښځو د حقونو او کرامت لپاره مبارزه وکړو. ډیپلوماټ لیکي هغه وخت په کانګرس کې دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو له یو جربه وروسته دا نظر تایید کړی وو. ډیپلوماټ وړاندې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته اشاره کوي او لیکي چې دا وضعیت دا معنی نه لري چې د افغان ښځو او نجونو هڅې مړې شوي دي. په ډیپلوماټ کې د خبرې کړې مقالې لیکوال هیله مند دی چې د یو ایس ایډ اوسنۍ مشره سمینتا پاورز چې په خپل د جګړې د سیمې خبریاله پاتې شوې ده، د هڅې سړي دوه ته پرې نشتی. د مقالې په وروستیو کې بیا راغلي دي چې په اروپا او متحده ایالاتونو کې د ښځو اوسنۍ پرمختګ هم د وی ورسې نه دی. تر سل کال ډیر هڅې ورته شوې دي او په یو ټولنه کې چې لوی برخه سواد نه لري، شخړې پکې روانې وي، د ښځو حقونه سمدستي نشي ترلاسه کېدی. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته وی بل خبرونه په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان د سفارت وضعیت ارزولې ده. ان پی آر د امریکا ملي راډیو په خپل وی پانه کې په دې اړه مقاله خبره کړې ده. په دې مطلب کې د سفارت د کارکونکو په وینا راغلي دي چې تر هغه بریده چې امکان لري دوی خپل کارونو ته ادامه ورکوي. د دې لیکنې لیکوال په واشنگتن ډي سي کې افغان سفارت ته ورغلی او د سفارت لمرستیال عبدالهادي نجرابي سره یې خبرې کړې دي. ټاکل شوی و چې تر روسیو پیښو مخکې او په کابل کې د حکومت تر سقوط وړاندې په اوړي کې د واشنگتن ډي سي لپاره په کابل کې نوی سفیر وټاکل شي. شغل نجرابي وای د سفارت د نورو کارکونکو مخه نه نیولې چې کار پریشتي او له یو له سوتنو سره له معاش پرته کار ته دوام ورکوي. نجرابي وای چې بل لار هم نه لري. د وی پانی د مطلب لمخې مرستيال سفیر وای مشخپل خلکو ته خدمت کوو او نشو کولای چې سفارت ورونه وټړو. د افغانستان سفارت هغه افغانانو ته چې نوی امریکا ته مهاجر شوي دي اسناد ورکوي څو خپل نوی ژوند ته په متحده ایالاتونو کې ادامه ورکړي. د دې مقالې په دوام راغلي دي چې د سفارت کارکونکو د دې سربیره چې ژمنه کوي چې خپل کار ته به دوام ورکړي، خو دوی نشي کولای چې تر ډیرو به معاش کار وکړي او سفارت د هر کال په لومړیو دریو میاشتو کې له کابل تمویلی شي چې د اوس لپاره دا پیسې نورې په خلاصې دوی. په دې مطلب کې د امریکا د متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ له 1993 کال راپدې خو ډیپلوماټیکو هڅو ته هم اشاره شوې ده چې کله دا روابط ډیر تاوده شوي او کله ساړه شوي دي.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د مارګلې په لمنو کې د راټوکېدلې شاعر اقبال حسین افکار د ژوند او ادبي فعالیتونو په اړه له نوموړي سره مرکه لرو. د ادبیاتو د ارزښت په اړه به خبرې واوري. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
په کندهار کې د علامه عبدالشکور رشاد د سلمی کلیزی په مناسبت علمی سیمینار جوړ شو. په دې سیمینار کې د کندهار پوهنتون استادانو او ګڼو فرهنګیانو ګډون کړی و چې د ارواښاد علامه رشاد د علمی او ادبي فعالیتونو په اړه ویناوي او مقالې واورولې. په دې سیمینار کې علامه رشاد ته د پښتو ادب د شپږم ستوري لقب هم ورکړل شو. شاعر، لیکوال او څېړونکی اکاډمیسن پوهاند عبدالشکور رشاد د 1300 کال په لړم یا اقرب نیاز کې په کندهار کې زیږیدلی و او د 1303 کال په قوس یا لندۍ میاست کې په کابل کې وفات شو. د افغانستان رسنیز بنسټ په رسمي ډول خپل فعالیتونه پیل کړل. د پنځشنبه په ورځ په یو ناسته کې چې خبریالانو هم پکې ګډون کړی و، د افغانستان رسنیز بنسټ مشر ابوذر سارم سرپولی وویل تر دې مخکې ډیرو کسانو او بنسټونو د خبریالانو په نوم سوء استفاده کولې، په همدې خاطر یې دا بنسټ جوړ کړ چې د خبریالانو له حقونو دفاع وکړي. د یاد بنسټ په پرانیست غونډه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وسوه چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون جوړ او پلی دی کړي او خبریالانو ته په وخت معلومات ورکړي. د افغانستان رسنیز بنسټ داسې مهال خپل کار پیلوي چې د طالبانو لبیا واکمنیدو سره د ډیرو رسنیو فعالیتونه درېدلي او ګڼ شمیر خبریالان له افغانستانه وتلي دي. تیرونی په پکتیا او هرات ولایتونو کې مشاعره وسوي. د پکتیا مرکز ګردیز په جوړه سوې مشاعره کې لسګونو شاعرانو برخه اخیستې و چې لروانو حالاتو متاثر او سولې ته لیکل سوي شعرونه یې ګډونوالو ته واورول. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست ویلي د دې مشاعرو لړۍ به ولسوالیو ته هم وغځوي. بلخوا په هرات کې هم تیرونی مشاعره سوې ده چې ډیرو شاعرانو پکې ګډون کړی و. دا مشاعره د ځوانانو د رفا ټولنې په قربتوب او هڅو جوړه شوې وه.
اقبال حسین افکار په مردان کې زیږیدلی، شاعری او لیکوالي کړې او کتابونه چاپ دي. دا لیکلو ترڅنګ په اسلام آباد او پېښور کې فرهنګي فعالیتونه هم کوي او په اسلام آباد کې پښتو ادبي ټولنه هم لري. له اقبال حسین افکار سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپل ادبي سفر په اړه معلومات راکوي.
اقبال حسین افکار شیرینو خود پختو یو ملنگ دی. زما په مردان کې شیرینو ز پیدایم او سه په خټه باندې با جوړایم او بیا با جوړو کې سلارزم بیا د ملازمت په کې و سرکاري وظیفه نو مرګلې په کنده واړو لو اسلام آباد هغه کې په کال 1981 کې زال تلاړم. هلته پختون ورولي او ټولنیز تنظیمو خواهی که ملگرو ویچه را تپکی و ادبی و جرگه جوڑه که ناغی که ما کارو که او بیاد آغین و رستو چرین و مونگو اسی و ملگری را طولی دو و پا کال شپگتیا که مون پا باکیده توگا پختو ادبی سوسیتی ما سرا پاگی که محترم شپک سیب زمون مشر شاعر ده ادیب ده او غنی خطک سیب نظیر الهل کریم انیت الله زیا عبدالحادی مایار دا زمون سرا پدغی ملگر در که کمکو که او داغ تنظیم چرین و سپوره اغا ودان ندیر لوی لوی ستر سر سمینارونه و که کتابونه چاپ که او وسم لگیا ده کار که زما کتابونه چی دی یو ده دا مارګلی پلمن کې د پښتنو هلې ځلې او یو د شمبابر د خپل فن په اینه کې بل د خوشاله او رحمان دا خوشاله او رحمان جرینو دا دواړه کتابونه دا مرتبې دا موږ سیمینارونه کړو هغه کې چې مختلفو لیکوال سره زما سویلی و نثر او نظم دواړه هغه هم چاپ کړي. خوشحال رحمان او شم بابر د خپل فن په اینه کې بل دغه مارګلی لمن کې د پښتنو علي زلی په دې کې یو مقاله را او د هغې سره بیا شیرینو رودادونه دي د مختلف زمونږ د کمې تنقیدي غونډې چې شوي نو هغې رودادونه دي او بل زما شعري مجموعي چې رنو هغه دی د بیدیا سپرلی نو هغې پسې په 2018 کې یو کتاب چاپ شو د وفا مینې ښکلا په لور نو هغې کې جرینو زه مختلفو ځایونو ته چې تللی یم او هغې بیا ما رپورتاجونې لیکلي د ادبي دستورو نو هغه یو ادبي تاریخ هم دی او زمونږ مشرانو او سونه شاعران دیبان جرینو دغه کتاب یې ډېر خوښ کړی دی او نور ما سره اوس راتلونکي کې د ډېرو سترو سترو ادیبانو چې دی خطونه دي مشرانو اوس مړه دي لکه امزار صاحب خط دی را سره قلندر مومن صاحب دی ایوب صابر صاحب دی تقویم صاحب دی راجولی شاه صاحب دی داسې بیا رضوانان هم دي را سره نو هغه خطونه به انشاءالله راتلونکي کې چاپ کوم.
افکار صاحب که یو شعر دی راته ووایه چې خپله دې خوښ هم وي او یاد دې هم وي.
یو خو په یادو چې ماته یاد دی او زما اکثر خوښي زه یې ویم نو هغه دا سری غزل دی: یاره ستمګره څه دې چل وکړو تا د محبت په خار یرغل وکړو او ما ویل ته پوهه شوې په لاره شوې ما ویل ته پوهه شوې په لاره شوې بیا د کار په توره شپه د غل وکړو او گل جانان ډیر درته مختوری یو گل جانان ډیر درته مختوری یو سر سنم سستا د اور بلوکو او سګی لبزه در کی وانو کړم کار خود پر دور سر خپل وکړو او تور شپیلا تور شوی وحشت کی شوی تور شپیلا تور شوی وحشت کی شوی زړکه مې ارمان چې د کابل وکړو ولې د نظر په بل واړو مونږ خو ارکلی درته په ګل وکړو او مونږ درته افکار په لاره نستی دي تاسو په یارانو کلک تللو کړو.
افکار صاحب تاسو چې دا دومره موده شاعري کړې ده دې کې مو د قام خبرې کړې دي که د ځان خبرې مو کړې؟
دې کې دواړه دي خو د قام چې ری هغه زیاتې دي او د خپل شیرینو خپل هم انسان کې دن او د غوی که نه نو هغه هم شته د کام چرینو کام خو چې په درد باندې څوک درمن نه وي نو بیا خو چا خبره چې شاعر نه شو که نه.
خو د شاعرۍ په اړه دا خبره کېږي چې سړی باید خپل ځان پکې بیان کړي د خپل زړه خبرې وکړي نو دلته اوس که سړی ډېر زیات له حالاتو متاثره کېږي یا ډېر زیات له چاپېریاله متاثره کېږي هغه د خپل ځان بیان یې پاتې کېږي؟
نه داسې نه ده. دا خو داسې ده که نه چې یو خارج او یو داخل نو داخل لکه دا داسې چې ته درد وینې درد چر چرته که نه هغه که ته لکه فرض که زه تا وینم په داسې یو دغه یا یو بل یو انسان وینم که نه او اجتماعي حوالې سره چې هغه درد زه احساس کم کنه نو درد هغه کیفیت چې ری نو هغې سره زه بیا هغه د داخل چې زما کم دغه دی نو هغه ورسره دغه شي او هغه زه ولس ته ورکړم. دې کې بیا یو داسې خبره هم کېږي دا ساپوهان وایي چې یاره دا څونه په دغه کې دنیا کې دا نباتات دي جماعتات دي که نه څونه سیزونه چې دي دا ځناور دي د دې ټولو روحونه دي نو د دې دا روح چې ری نو دا د یو عمل نه وروسته د انسان په روح کې چې ری نو تحلیل شي نو بیا چې یو ښه فنکاري او یو ښه هنرمند دغه موسیقاري سندرغاړی انځورګري نو دی چې کوم دی نو هغه روح هغه د درد دا کیفیت چې ری د دې مختلفو روحونو او د ده د خپل روح نو هغه په هغه فن کې دغه کي نو هغه روح کوله نور انسانانو هم په دې کې نو هغې هغه شی احساس کړي لکه ښه شعر چې وي یا ښه سندرغاړي اواز کې هغه درد وي د هغه روح اظهار جبه ورکوي که نه موسیقار ولر موسیقۍ په دغه ورکوي نو هغه شی چې نو مطلب چې کوم خفن کاری نو هغه دغه در کیفیت لري اظهار جبور
کچاري وکتل شي پدې ټولنه کې چې موږ پکې اوسو دلته ستونزې ډېرې دي دردونه ډېر دي خو دغه درد څنګه شعر ته راوړل کېدی شي یعنی که موږ ګورو ډېر زلمی شاعران دي چې د حالاتو خبره یې کړې د خپل قام د ځان د درد خبره یې کړې خو دغه درد دي داسې نه دی بیان کړی چې ته هم دغه درد حس کې او ته ستا عاطفه مثال راو پاروي خواخوږي دي ورسره پیدا شي
نو دا سره چې اوس دی کې یو خو زمونږ شاعران چې دي نوي زلمیان زیات تر چیرې نو زما چې کم نظر دی نو هغه لوست نه کوي په کار دی چې هغه د استادانو شاعرانو کلامونه ولولي لکه خوشحال بابا شو رحمان بابا شو کنه بیا زمونږ دغه شو امید بابا شو کاظم خان شهدا شو کنه علی خان شو دا زمونږ د کلاسیک شاعران دي بیا د جدید دور کوم موږ سره ډیر ښه شاعران دي کنه لکه غنی خان دی حمزه بابا دی اجمل خټک دی کلندر مومند دی کنه دغه شان نورم ډیر شي او دلته زمونږ په دی خوا سلیمان لایک صاحب دی په افغانستان کې موسی شفیق صاحب کنه او دا کاروان دی نو ډیر شاعران دي خخه دلته بلا شاعران دي داسې زمونږ په کوټه کې جنوبی خوا کې درویش صاحب دی کنه نو دا نوې ځوانان له پکار دي چې ردی استادانو شاعرانو کلامونه ولولي نو دی به بیا چې کله خپل کلام دغه کوي نو هغه کې به بیا دی ته هغه اثر به وي او پوه به شي چې لفظ استعمال څنګه کول دي یا دغه خبره زه څنګه په جمالیتی او په هنري چوکاټ کې چې نن دا خبره زه څنګه بیانولی شم کنه
اوس که یو غزل راته ووایې
نو ډیره مننه دا غزل ستا ستا په غم کې تو یو ما خپل اوښکې په خیراج کې در کوم ما خپل اوښکې او لیونی د محبت ګوته په غاښ دي لیونی د محبت ګوته په غاښ دي ستا په جون قربانو ما خپل اوښکې او ستا د هجر په دې تکه توره شپه کې ستا د هجر په دې تکه توره شپه کې لکه شمع بلوم خپل اوښکې او څوک خبر دی په ګوګل د نن نزړنه څوک خبر دی په ګوګل د نن نزړنه او په لیمو چې زنګو ما خپل اوښکې او خدای سیال میکړه د سیالو سره سیاله پس وکړه کې وره او مخپل وخ کې او زخه نور د سحر نه یم شاعر يم زخه نور د سحر نه یم شاعر يم چې د ګل به له مخپل وخ کې او زه د جون په لار روان يم افکارا زه د جون په لار روان يم افکارا که فکر خوره او مخپل وخ کې
افکار سه بیا پښتنه یو شعر بل به هم در ناورو یو خبره تاسو مخکې وکړه چې ځوانان دي کلاسیک او اوسنی ښه شاعران ولولي خو دوی چې کله دال ولي څنګه کوي شي چې دوی د دغو شاعرانو تر ډیر تاثیر لاندې را نشي یعنی داسې نه چې بیخي د هغوی په لاره لاړ شي او دوی خپل لاره پیدا نه کړي
دا ستاسو ډیر ښکلی زبردست پښتنه ده واقعتن دا سره چې اوی دغه لوسته چې کوم وکي کنه هغه په خپل دنه چې هغه جذب کی کنه نو بیا دې هغه دا غي نکل نکل لکه اوس پرسکا یو استاد شاعر دی نو هغه بعض اکثر ځوانان دا سمو کی چې هغه پازمکه کې او ماغه خیالي کنه نو دا مطلب چې ځمکه کفرس که آقا در کهی نادی ورسره اووی چیره دا پلانی استاز پلانی دا پزمکه که ده او خیال دیر آقا سره نوی که نه نو کفرس که خیال آقا سره نوی نی او آقا سره الفاظ نوی هنر ورسره نی لکه هنر بیا ورسره صرف دا کتابونه نوی پا کار داره چی آقا دا فن باندې چې کوم کتابونه خلکو لیکلي دي ډېر خخ کتابونه دي اوس پښتو کې مشته کنه نوی زلمی تعلیم یافته راغی شوی او ډېر خخ کتابونه لیکلي نو باید چې دغه کتابونه ولولي نو راغی د فن باره کې ژرینو لکه اوس مشتاق مجروح یو کتاب لیکلی دی زرکانه ناغوم د شعر په باره کې پورا د غره ډیر آسان کتاب ده. بل کتاب چې ده نو هغه الان کې راغی کې راغی ډیر سیزونه خدا له چې هغه کتاب بنده وګوري ساهو پختو نو هغې سره پختو به کم از کم هغه صحیح لیکي که نه. نو دغه سیزونه دي چې دا زموږ ځوانان لږ دغه کوي. هر څه په چیرېنو په محنت کېږي چې محنت وکړي نو هغه ښه شعر به لیکي ښه افسانه. بلکې زه وایم چې اوس د شعر کم لیکي تعلیم دې حاصل کړي او نثر ته چې ډېر ښه افسانه دې ولیکي ناول دې ولیکي د دې سیزونو پښتو کې ډېر ضرورت دی. او خلک نن سبا خلک تعلیم چې زیاتیږي نو خلک زیات د نثر کتابونه او نن سبا زیات کتابونه نثر چې دی نو چې د شعر هم کېږي خو چې ښه شعر وي او هغه هم خلک ګوري خو دا ده چې زیات اوس نثر ته توجه را خلکو زیاته ده پام یې زیات ده.
په پای کې که یو بل غزل راواوروئ.
بس دا یو بل غزل دی. تو هم پښتنه شه زه پښتون یم تو هم پښتنه شه زه پښتون یم مینه 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 شه مجنون یم ولې د تیرو نه مونږ خطر کوو ګلې ته سپوږمۍ زه سباون یم او سوری در سره په لار روان یم سوری در سره په لار روان یم زه خو ستا ملګری نن پرون یم او سنگ به مان پاتې ته په لاره شي تا سره چې سنگ به سنگ په یون یم او غم زما ملګری د ژوندون دی یار غم زما ملګری د ژوندون دی یار او پرېږده چې زه پروت په میګتون یم غم زما ملګری د ژوندون دی یار پرېږده چې زه پروت په میګتون یم او نور به د سحر ګلې سنگ وینم نور به د سحر ګلې سنگ وینم ورک چې ستا د زلفو په افسون یم او ګلې ګل به دې د سڼې شم افکار یم ګل به دې د سڼې شم افکار یم خیر که ستا د لاسه په کړون یم.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5
کې دې شي د ډیرو لپاره اوس هم دا پښتنه وی چې ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو. دا پښتنه معمولا هغه کسان هم مطرح کوي چې یا خو ادبیات نه وی لوستي یا هم ادبیاتو ته په کمه سترګه ګوري او فکر کوي چې د ادبیاتو د لوستلو پر ځای باید انسانان په نورو علمي برخو کې مطالعه او لیکل وکړي. خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم ادبیات ژوند کوي. لیکوال استاد نجیب منلی ادبیات د انسان هنداره بولي چې په دې هنداره کې د ژوند په اړه د نورو تجربې کتل کېدی شي.
ادبیات ولې مهم دی او ولې باید خلک ادبیات ولولي؟ د پښتون ته که جواب ورکول غواړو بهتره به وي چې یو مثال واخلو یا یو بله پښتنه د دې په ځای مطرح کړو. ولې لازمه ده چې مونږ په هنداره کې خپل ځان وګورو؟ علت دا ده چې مونږ د نورو سره په راکړه ورکړه کې او په راشه درشه کې باید یو تصویر وړاندې کړو. دغه تصویر باید هغومره ښه وي چې مونږ د ځان په باره کې فکر کوو. نو د دې لپاره چې مونږ خپل ځان وکتلی شو مخامخ ځان ته نشو کتلی باید په هنداره کې ورته وګورو. ژوند هم همدغسې یو څه دي چې که چیرې مونږ غواړو چې په خپل ژوند پوه شو غواړو چې خپل ژوند نورو ته ور وپېژنو یا د خپل ژوند په باره کې فکر وکړو باید ورته وګورو. مګر مونږ ژوند کوو ژوند ته کتلی نشو. د دې لپاره چې ژوند ته وګورو باید چې یو هنداره ورته پیدا کړو او دغه هنداره ادبیات دي. نو ادبیات د یو بل کس نظر دی د ژوند په باره کې زما د ژوند په باره کې او کله چې زه ادبیات لولم زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم او د خپل ژوند په د بدلولو کوشش کولای شم د بدلولو لپاره کار کولای شم. نو په دې خاطر ادبیات د بشریت په ژوند کې یو ډیر مهم عنصر دی او د زرګونو کال راهیسې خلکو ادبیات تولید کړي دي ادبیات لوستي دي ادبیات سره مینه کړې ده او ادبیات پاللي دي.
لیکوال ډاکټر محیب الله اصغم ادبیات د تفریح وسیله بولي خو هغه ګټوره تفریح چې انسان نوې څه ترې زده کولای شي.
هر انسان د دې لپاره چې د ژوند د ورځنیو چارو ستومانوونکو چارو نه یو څه ذهن بلې خواته کې باید یو ذوق ولري، او که دا ذوق د ادبیاتو سره وي، د ادبیاتو لوستل وي، د ادبیاتو شوقي وي، نو د ژوند له ستومانوونکو شیبو څخه فارغېږي. ادبیات هنر دی او ټول هنرونه د دې لپاره دي چې د انسان د خوند اخیستلو ذوق خراب کړي. نو د ادبیاتو لومړی وظیفه دا ده چې زموږ ذوق ارضا کړي او خوند راکړي. بله خبره دا ده چې انسان طبیعتا کنجکاو دی، انسان غواړي چې د نورو له تجربو سره شریک شي، د نورو په ژوند او په کیسو خبر شي. نو ادبیات دغه کار کوي، د نورو تجربې ورته بیانوي او د نورو کیسې ورته کوي. بیانو د ګټې خبره ده، همداسې چې هر خوند بې ګټې نه وي، ادبیات هم خپلې ګټې لري. ادبیاتو تر ټولو لویه ګټه دا ده چې د انسان تخیل پالي، تخیل روزي، تخیل ته وده ورکوي. تخیل څه په درد لګیږي؟ تخیل په دې درد لګیږي چې موږ د نورو فکر ولولو، د نورو په زړه خبر شو، او د نورو درد، غم، خوښي او نور عواطف درک کړو. نو کله چې انسان د نورو درد او رنج درک کوي، د نورو خوشحالي درک کوي، له نورو سره عاطفي رابطه پیدا کوي او خواخوږي ورسره پیدا کوي، دا کار چې وشو نو په ټولنه کې انسانیت او مهذب او مدني ژوند غوړیږي. او د ادبیاتو بله ګټه دا ده چې د انسان پوهه ورسره زیاتیږي. هر ادبي اثر چې ولولو، چې ادبي اثر وي، خامخا څه نا څه ورنه زده کوو، یا یوه تجربه ورنه زده کوو، یا د لید ساحه مو پراخیږي، د نورو په باره کې معلومات حاصلوو. او له بلې خوا د لیک لوست په زده کولو کې ډیره مهمه وسیله ده، په دې چې ادبیات خواندور مطالب را ته راکوي، او هر شی چې خوند ولري موږ په شوق لولو، ورسره ستومانه کیږو نه، نو چې لولوی دلته د ژبې او د ادبیاتو مختلف اړخونه زده کوو، د لیکلو سمه طریقه زده کوو، د جملو سم جوړښت زده کوو، د کلمو زیرمه مو په مغزو کې زیاتیږي، او همدارنګه د ژبې هغه ښکلایز اړخ چې دی، تشبیهګانې، استعارې، سمبولونه، دغه شان چې دي دا زده کوو ورنه او په خوند یې پوهیږو. زما یاد دي چې یو وخت استاد پسرلی د خدای وبخښي هغه کیسه کوله چې د دوی په کلي کې چې د دوی هغه بزګران وو، ټول نالوستي وو، او استاد ورته ملي هنداره وړلې وه. وای چې کال ته چې ولاړو ګورو چې اکثرو بزګرانو لیک لوست په همدې کتاب زده کړي، ځکه چې کیسې یې خوږې وې، همدومره چا ورته ښودلي چې دا داسې یو څو صفحې چې ورسره ویلي دي، نور نو قرار قرار خپله یې لوستل زده کړي دي. نو که چیرې خصوصا ماشومانو ته چې نوي مکتب ته ځي، که دوی ته کلی په زړه پورې کیسې ورکړو، دوی به یې په شوق لولي او لیک لوست به یې ښه زده شي.
لیکوال استاد محمد انور وفا سمندر ادبیات هر څه بولی، او وایي چې انسان نشي کولای له ادبیاتو لری ژوند وکړي.
ادبیات یعنی هر څه. البته دا زما خبره نه ده، د نړۍ مشهور وتلی ادیب او فیلسوف او روانپوه ژان پل سارتر دا خبره کړې، او پورې تړلې ګڼل کیږي چې ویلي و ادبیات یعنی هر څه. نو ادبیات د نوي څه راوړل دي. د انسان سرنوشت دا ده چې نوي څه په هغه څه چې مخکې موجود و ورزیاب کاندي. موږ که چېرته نوي څه لرو نو هغه به د باندې راباسو. او ادبیات هم اصلا په همدې مفهوم دي چې ادبیات یعنی نوي څه. که نوي څه نه وي نو بیا ادبیات نه دي. بیا نو د تیرو په خبرو، په ویناو او په پنځونو باندې شخوند وهل دي. او دا بیا هغه د کلام په ډګر کې اخلاقي حضور باندې کرښې راکښل دي. نو ادبیات یعنی نوي څه. د وګړي سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه کشف وکړي. له یوه پلوه وګړي بیا هماغه د فیل په اړه د مولانا تمثیل ته ورګرځي چې ټول د فیل په کشف لګیا دی. فیل یعنی د حقیقت استعاره ده. څوک یو اړخ ویني، څوک بل اړخ ویني، او هر یو بیلابیل لیدلی اړخونه د حقیقت غږوي. په دې توګه هم ټول روا دي او هم ټول متفاوت. د بشر ستونزه دا ده چې خپل تفاوت ته حق ورکوي، د بل تفاوت باندې چاړه راخلي. ځکه نو جنګ د بشر ژوند ته داخل شوی ده. که بشر په دې روغه په دې دریز ودرېږي چې موږ ټول وګړي د حقیقت د کشف بیلابیل ظرفیتونه یاستو، هر یو حقیقت غږوو، خو د حقیقت هغه اړخ غږوو چې زموږ آګاهي کولی شي هغه تجربه کړو، نو بیا فکر کوم چې جنګ به بیرته د بشر له ژونده دباندې شي. نو د موږ سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه تازه اړخونه دباندې راوباسو. او د دې لپاره د ادبیاتو کړکۍ راوتلې ده. ادبیات د ما په نظر انسان نشي کولی له ادبیاتو نه دباندې واوسي، له ادبیاتو نه لرې واوسي، له ادبیاتو نه جلا واوسي. دې کې هم شک نشته چې ټول انسانان لیکوالان نه دي، ټول شعر نه وایي، ټول پنځ نه کوي. ولې دا په دې مفهوم نه ده هغه څوک چې لیکلی کلام نه لري، لیکلی شعر نه لري، یا نقاشي نه لري، یا د هنر په نورو ډګرونو کې لاسته راوړنې ثبت شوې بڼه نشته، ګواکې دوی له حقیقت څخه پردي دي، یا د حقیقت د تجربې له ستر کشف نه دوی بې برخې دي. داسې نه ده، ټول په دغه تجربه کې ګډون لري، ولې هر یو په بیلابیل ظرفیت سره. نو ادبیات د دې لپاره یو فوق العاده فرصت ده چې انسان وکولی شي خپلو فردي تجربو ته شکل ورکړه، هغه وپنځوي، هغه ته د لیک شکل ورکړه، او هغه له نورو سره شریک کړه. په دې توګه به دا چې د حقیقت قلمرو یا د حقیقت زمان د حال په زمان اوړي، او حقیقت به تل تازه، تل نوی او تل کامل موجود وي، او موږ به همیشه له حقیقت سره په یووالي کې وو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفحه 12.9 او اف ام 100.15.
عبدالله صادق کلونه کیږي چې شعر لیکي او درې شعري ټولګې چاپ دي. ښاغلی صادق وایي په شعر کې ډیر څه ویلای شو خو هر څه نه. لا نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. صادق صاحب مسافر موجنی خاوند د زړه هیلې مې نغمې شوې او ته ټپز یک هزار جانانه ستاسې غدرې شیری ټولګې دي چې ډېرې مخکې چاپ شوې دي. له هغو کتابونو راوروسته ستاسو کومه شیری ټولګه نه ده راغلې، وجه یې څه وایې چې دومره لویه وقفه کې ستاسې کومه شیری ټولګه خپره نه شوه؟
یو لامل دا ده چې دلته په کاروبار مصروف سوم. هغه وخت کې زه مسافر وم او هیواد نه لري مار وظیفه درلودله، او دلته زه کاروبار مصروف سومه. کاروبار ډیر سرګردانی لري، یو لامل دا ده. دویم لامل دا ده چې دما په دې خپل په دې ژوند کې اوس بدلون راغی، او دا بدلون باید در چا په ژوند کې راسي. اوس هم سره د یو ټولګې نه زیاته شاعري موجوده ده، خو په دې هڅه کې وم چې دغه شاعري دغه یو برخه چې دوه برخه باندې ویشلې شو د ګډ سره چاپ کوم او بیلې بیلې کوم. دا هم باعث دی سوچې وزنډول سي.
تاسو ویل چې بدلون راغی، څه ډول یو بدلون؟
بدلون خو په هر انسان کې باید راسي. موږ تیر عمر د لکتوب د زلمی توپ شاعری دای چې مثال هغه زیات د انسان په دغه خواهشاتو باندې مبني، کله چې د خواهشات او غوښتنې له ټکر او خنډ سره مخامخ کیږي دلته د فریادونه کوي. بدلون دا چې اخر څوک چې 50 کلنۍ ته ورسیږي او تر هغه هم واوړي، نور خو باید په انسان کې بدلون راسي. ځکه دا د انسان ټول ژوند د یوازې بیولوژي نه ده، خواهشات د انسان دا خو یعنی ټول د فیزیولوژي او د بیولوژي تر حد پورې دي. تر دې نه مخکې ژوند خو ډېر لوی ده.
یعنی دا خبره دا معنی لري چې
عمر چې ده د انسان په تخلیق اثر کوي، هم یې لوری ور بدلوي او هم کېدای شي ځینې نور تغیرات پکې راشي.
اصلا ژوند ته زه داسې ګورم چې دیو دا مادي ژوند دی، زموږ بدن ده، د بدن اغیزې او غوښتنې دي. دی به داسې یو مثال ورکړل دا لکه د یو بټۍ وي، د خښتو د خښتو په بټۍ کې لرګی سوځي، تیل سوځي، ربړ پکې سوځي، نور د سون مواد سوځي، په بټۍ کې اور بلیږي او پخیږي پکې خښته. زه ژوند ته په دې ګورم چې زمونږ ژوند عبارت د ژواک یعنی معنویت او له ځواک نه دی. زمونږ مادي وجود سوځیږي، دلته اور بلیږي، د یو کارخانه ده او رشد پکې چه کوي، وده پکې څه کوي، معنویت دی. نو اصلي د ژوند مقصد دا ده چې سړی د ژوند په یو مرحله کې باید معنویاتو ته متوجه شي، خپل معنویات لوړ کړي. زما په اند د ژوند اصلي سفر هم دا ده چې معنویات پکې وده وکړي، ځکه د بدن دا خو تر 40 کاله، 50 کاله، 100 کاله پس اخر درته وایي چې نور د تلو نه یم پرېږدي دي.
اوس که یو شعر درنه واورو صادق صاحب،
یو څو متفرقه شعرونه به داسې ووایم چې د ظاهر په دود که هر څو ښه انسان یم، د باطن په تور ځنګلي کې لا حیوان یم، د کردار تخم په خپله لمن شیندم، زه پر دغه ځمکه خوار یم، هم خان یم، ټپي وایم خوږ ترتیل په تلاوت کړم، په نصاب د مسلمان افغانستان یم، او په پاخه عمر پرهیز لغوړو خوي، په پاخه عمر پرهیز لغوړو خوي، له پیمه خو سترګې اړوم روان یم.
صادق صاحب، ډېر وخت مو شاعري کړې ده، کتابونه مو چاپ دي، ښه شعر ستاسې له نظره کوم شعر ده؟
د ښه شعر خپل وخت دی. یو شعر په یو وخت کې ارزمی کو ډیر ښه شعر وي، نو که د شعر هر وخت په خپل وخت کې معنا وی لري، یعنی دا یو وخت پتا ته یو شعر په غوږ بری په زړه بری خو لګیږي، هغه وخت بستا طبیعت هم دې ته آماده ای چې دا شعر جذب کی، او بل وخت بری یو بل شعر په زړه خو لګیږي. د انسان یعنی دا د انسان په خپل د مازغه، د انسان د مزغو فریکوئنسي او د انسان د خپل باطنی حالت پورې مربوط ته. یو شعر نن ښه لګیږي، سبا ښه نه لګیږي، دغه سې زه فکر کوم چې په خپله دغه معیار وي.
یعنی یو ښه شعر تل ښه شعر نه وي؟
نه، تل ښه شعر نه وي. یو وخت به ښه لګیږي، یو وخت به ښه نه لګیږي. نو
که په تا ښه ولګېد ښه شعر ده، که ښه ونه لګېد ښه شعر نه دی؟
طبیعي خبره ده، خو هر سړی خپل قضاوت کوي، نه دا خو ذوق پورې تړلی ده، د هر سړی خپل ذوق دی. یو ښه شعر به وي، یعنی یو غزل ده تی ووایه، په دې غزل کې تاسو ګورئ نن سبا خو دا فیسبوک ته کمنټونه به راځي، هر سړی د خپل ذوق مطابق هغه شعر ستایي، نو انتخاب هغه سو. ته یو ورځ دې پلو ته زړه کېږي، پلو دې وخوره چې په دې هوټل تیریږي، د کباب بوی در باندې ولګېدی، بیا وایي چې او چټي مې دا خېټه په اوس په پلو ډکه، اوس دا په کباب څومره ښه بوی ده، کباب په وخورم. دا طبیعت دی د انسان. زه خو یې دغه معیار بولم، ذوق یې که معیار وګڼل سي د ښه شعر او بد شعر، نو ذوق خو بیا په یو حالت نه وي.
تاسو ویل چې په مختلفو حالتونو کې مختلف شعرونه سړي ته ښه ښکاري، خو یو شعر کومې جامې باید کړی وي، څه ډول ځان سینګار کړی وي چې تاسو ته ښایسته ښکاره شي؟
خو یو خو شعر دا ده چې هغه ول د فصاحت او بلاغت او دغه په ښه ژبه وي، په ښه تشبیه وي، نوی خیال وي، که نوی خیال نه وي بیا زور خیال په نوې جامه کې وي، چې څوک یې اوري په هغه باندې، یعنی لفظي او معنوي ثقالت او هغه ونه لري. دا خو طبیعي خبره ده، ټولو د شعر متخصصینو دا خبره کړې ده، خو زما په اند شعر هغه دی چې هغه انسان ته ښه فکر ورکړي. له بده مرغه موږ شاعري مثلا د ژور حکمت او علمي لیدلوري نه نه ده نقد کړي. مثال خبره، موږ په شعر کې د مایوسۍ خبرې کوو، مایوسی د مایوسی خبرې چې بل انسان اوري هغه هم مایوسه کوي. دا اوس مایوسی خبر اوس یو سړی آلریډي خپه دی، مشکل کې دی، په هجران او بلتون ځپلی دی، او موږ ورته همدا شعرونه وایي. د انسان ذهن داسې عیار دی چې هغه منفي نه لري، هغه فولډ کوي، هغه ضربه یي یو شی. نو داسې یو شعر چې هغه ټولنې ته، دا خو ما مخکې عرض وکړه چې یو انرژي ده، یو وایبریشن ده، دغه وایبریشن که بل سړی وایي همدا د غم داستان تکراری دی، په غمونو کې ډوبېږي. نو ښه شعر هغه دی چې بل انسان ته مثبت لرزې ور انتقال کی، غیر له دې نه چې هغه کې یو ښه سوچ وي، یو ښه ذوق وي. دغه طبي اړخ ته موږ بیخي د شعر متوجه نه یو. موږ ښه شعر هغه ته وایي چې احساسات پکې ځپل سوي وي. ښه شعر هغه شعر دی چې انسان ته ښې لرزې ور ولېږدوي، مثبت لرزې ور ولېږدوي. علاوه له دې نه که په یو تیری پکې، یو معنا پکې، د خلاخه خبره ده.
یعنی د شعر لمن دومره پراخه ده چې موږ هغه فکرونه چې لرو هغه راوړو شعر ته.
او زه مثال به په شعر کې درته وایم. ملا ټولې به ستا واورم، خدا واوره، په هر څه کې مې د عقل برخه غواړم. یا لکه دا شعر اوس تاسو څومره پکې راغلی، د اذان او د ټپو رشته پخه د انقلاب د دې نصاب په نغمه غواړم. اوس تاسو ته پکې دې کیس خبره رانغله، سیاسي خبره رانغله، راغله کنه بله تیری خبره. مثلا زه دا یو تیری ده چې یعنی دا موږ چې اکثره څه زده کوو دا زده کړه څه ته وایي، دا یعنی یو معلومات ترې راټولوي، د کتاب له هارډویر نه راځي، د ذهن سافټویر ته راځي. فکر دې دی ولې ذهن هغه وخت د انسان ذهن پرمختګ کوي چې دی په خپل خپل انرژي مصرف کړي. اوس دغه مفکوره په یو شعر کې مستعار فکر د خپل صلاحیت مرګ وي، ډیر په خپل تن کې د عمر بندیوان دي. د سراغ لکه رانغله اوس دما نور داسې شاعري وه، مخکې شاعري کړې وه، دغه د ځوانانو طبیعت مې څو شعرونه پکې وایم. مثلا په جنډو زړونه انزور کوي مینانو، نن د ښکلو د جفاف ضد لاریون دی. یا دواړه سترګې صادقه پوهنځي دي، ښکلې مخې په مجموع کې پوهنتون دی.
صادق صاحب، تاسو ویل چې کېدی شي خپل فکر د شعر حصه کړو، خو اوس دلته دغه توپیر هم پکار ده چې مثال لمونږ نه دغه خبره په عادي ډول کېدلی شي که نه په هنري ډول. مثال دا ډېره مهمه خبره ده چې مونږ سره به ډېرې زیاتې خبرې وي، خو هغه شعر کول هم هنر غواړي، هغو ته د شعریت خواږه ورکول هم یوه خبره ده.
په حکمت کې یوه خبره کېږي، وایي د یو خورد علم سره یو خروار عقل پکار ده. نو دغه ډول له هرې خبرې سره، د یوې وړې خبرې سره، د یو واړه مفهوم سره یو خروار شعري هنر هم پکار ده. نو که دا شعر په شعریت کې بیا دا هنر بیرته دغه د جذباتو د عاطفي او د احساساتو د خو پیس وخت کې نه دغه اړخ اګنور کېدلی نه سي، نه پامه نشي غورځېدلی. نو دا پکار ده هنر، خو شعر خوده د هنر ژبه، او دا هر څه مفاهیم راوړي، خپل خیالات راوړي. ستا په ذهن کې ډېرې خبرې هنري زی نه وي، د ستا خپل هر مشاهده هنری نه ده، هر تجربه هنری نه ده، هر عقلي استنباط هنر نشي کېدای. نو د ته مجبورې هنری هغه کې بیا د هنریت لپاره بیا یو خاص حالت چې کله کله د انسان دغه موډ طبیعت بیا هغه سي هنری بیا وای.
ستاسو په شعر کې ولسی رنگونه هم شته. زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوړوه، ما ته خپل نصیب معلوم دی کنه.
موږ تاسو له خپل ماضي نه یا له حافظې نه نسو وتلی کنه. کله کله شاعر په داسې عمر کې چې هغه وخت په هغه حالت کې نه وي، خو د تېر عمر یو حالت را یادوي. نو طبیعي خبره ده فولکلور هم دلته چې زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوړوه، دا د فولکلور د فولکلوریک عقیدې یو برخه ده، د یو رواج. او دویم دا ده چې شاعر په ډېرو هغه کې د امپاتي تجربه کوي. امپاتي دا معنا چې یعنی یو سړی د بل په حالت کې ځان دروي. دی شاعر دا وړتیا هم لري چې د بل انسان، یو یتیم دی، یو بېوزله ماشوم ده، په روډ روان دی، په سړک کې وږي خرڅوي، دغه حالت کې هم ځان درولی شي. په عین زمان دی د چا خبره ټایم ټریول هم کولی شي، خپل ماضي ته تللی شي او د ماضي هماغه حالت هم ځان راوستلی شي. نو داسې تجربې څه نا څه ما خو تبه ازمایي کړې ده، یا به کامیاب هم یا نه هم خو په تاسو پورې، په لوستونکو پورې اړه لري.
ستاسې ترنم ډېر زیات مینوال لري. اوس که یو شعر په ترنم کې راته ووایې نو دا به لا ښه شي.
په سپینه ږیره ترنم خو به ستاسې وویلې نو.
خدایا حالات، خدایا حالات، دلم بلم با جهان بدل کا، یا میلون کن کا، یا میلون کن کا، ما بی زڑکا زما زان بدل کا، ژوند للا سا پہر لوری فریادی شوربا، ژوند للا سا پہر لوری فریادی شوربا، داد جنگونو داد جنگونو، وینو تگے خپل انسان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا، ما بی زڑکا زمازان بدل کا نمنگ خاد شو نہ ہم دے چا باد تفریح ہوت نمنگ خاد شو نہ ہم دے چا باد تفریح ہوت یا متندی ربا یاد افغانستان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ماں بزڑ کا زمازان بدل کا بید ارمان جنازوں صادق سو پکے بید ارمان جنازوں صادق سو پکے دزڑ پنم ہے دزڑ پنم دے حدیری تنون انوان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ماں بے زڑکا زمازان بدل کا خدایا حالات دے لمبا لمبا جہان بدل کا زما سارا تو باندے شالما
کو د ازادي رډوي مجلې د پای په شیبو کې مو په خدای سپارم تر بیا ښه وخت ولرئ.
دادا کو می پیاله وانګ دې چې نشه پکې مستي می پیالے بھنگ دے چنا شب کی مستی دادا کو می نغمے شنگ دے پیشاب کی نچی دے دادا کو می نغمے شنگ دے پیشاب کی نچی دے شفاظے سنت میم پانی سازے سمو پامیم تم سوری آہنگ تمے آوازے کلم پے سکی شم سپتنگ تمی پروازے سمجھن تمی چنونی سمہر تمی ممتاز سمجھن تمی چنونی سمہر تمی ممتاز دادا کو می پیالے بن چن شی مستی دادا کو می نغمے سنگے شبا کی مسی سر دلے ون تو گیم بزما دنم دازے ہم نازم یہ ہم نظم غم سوز او هم گدازیم تقبلات می کھاوائے امر جا درا دنیا زیم زلکوں میں پھنا تشتم چھے انجام تمی آغازیم زلکوں میں پھنا تشتم چھے انجام تمی آغازیم تادکوں میں پیالے بھنگ شنا شیب کی مستی دادکوں میں نغمے شنگ شاباز کی مستی حقیقت ہمیں مجازیں ہم وجود یہ ہم جلوائے تم اطلاق تبین